کار سپرده بشه.
په افغانستان کې د شپې و بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې ده. په خبرونو یې پیلوو، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت په ښه کېدو دی، خو په دې اړه د روان بحران پای ته رسېدل ډېر لرې دي. اف ای او نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي او د سرچینو د همغږۍ د چارو د مشر الکساندر جونز ځینې څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته له تازه سفر وروسته یې په یو مرکه کې کړي دي. هغه ویلي چې څه کم په افغانستان کې تر 15 میلیونو د زیاتو وګړو چې د دې هېواد نفوذو شپږ دېرش سلنه جوړوي، د خوړو د خوندیتوب وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د لنډې مودې لپاره د دوو محلي راډیوګانو پر بندېدو او د شروالۍ لخوا د فعالیت د دوام لپاره یې پر وړاندې کړو شرطونو اندېښنه ښکاره کړه. دې مرکز نن په یوه بیان کې ویلي چې د شمله او دهکده په نومونو دوې خصوصي راډیوګانې چې د غزنی شروالۍ د لنډې مودې لپاره بندې کړې وې، د فعالیت له بیرته پیلولو سره یې په دې شرط موافقه کړې چې باید له دې شروالۍ د فعالیت جواز ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز پر دې وضعیت اندېښنه ښوولې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې تیر میلادي کال یې 4000 هغه ماشومان بیرته د هغوی له کورنیو سره یوځای کړي چې د ښه ژوند په هدف ایران ته تللي وو. دغې ادارې په خپل اکسپاڼې کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي چې ګڼ افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کم عمره هلکان د کارونو لپاره ایران ته لیږي. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو درې هغه فلسطینیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي چې په غزه ښار کې د مرستو لاریو ته انتظار وو. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې د شمال په دې برخه کې دغه فلسطینیان د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره راغونډ سوي وو چې د اسرائیل لخوا ورباندې ډزې وسوي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم پدې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې پروګرام کې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه بحث لرو. د امریکا د استخباراتي ټولنې په کلنی راپور کې درې ګواښونو ته اشاره شوې ده: داعش خراسان څنګه، د طالبانو مخالف وسلوال او القاعده. د داعش خراسان څنګه په اړه په دې راپور کې چې د دوشنبه پر سپور شو ویل شوی دی چې دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې بریدونه وکړي او طالبان کمزورې کړي. د امریکا د استخباراتي ټولنې د راپور په وینا د طالبانو د مخالفو ځواکونو له لوري په لنډ وخت کې د طالبان حکومت ته جدي تهدید نشته، ځکه چې دا ډله نه پیاوړی مشري لري او نه هم بهرنی ملاتړ. القاعده بیا پیاوړی ګڼل شوی او د امریکا په دې کلنی راپور کې راغلی چې دې شبکې د توان پیدا کړی دی چې په افغانستان او پاکستان کې عملیات وکړي. د دې یو څلوېښت مخه راپور تر خپرېدو اونۍ مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال مایکل اریک کوریلا د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي چارو کمیټې ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډله د پاکستان لپاره یو جدي ګواښ دی. په خبرونه کې پر همدې ګواښونو خبرې کوو. د دې خبرونه کې مو دغه ملمنو ته بلنه ورکړې ده. جنرال اجمل عمر شینواری د جمهوریت نظام د وسلوال پوځ ویاند او د پوځي امنیتي چارو کار پو اختر راسخ د ملمنو هرکلی کوم. لومړی کده داعش مسلې تراشم. د کله چې طالبانو تقریبا سبند جنیم کال مخکې کابل ونیو، په هغه وخت کې د کابل په هوایي ډګر کې دوی ډیره لویه چاودنه وکړه، بیا په بلخ کې چاودنه وکړه، په کندز کې چاودنه وکړه، په کندهار کې حمله وکړه، په کابل کې څو بریدونه وکړل. خو په وروستیو څو میاشتو کې چورته ګورو د داعش بریدونه څنګه څه کم شوي دي. خو که زه د جنرال کوریلا خبرې راواخلم، ټیک په ټیک به له تاسو سره شریک کړم. دی وایي چې طالبانو د داعش مشران وژلي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښودلې. جنرال شینوارې، د دې خبرو هدف ستاسو په باور څه دی؟
سلام شبیر صاحب، په تاسو قدرمل ملما راسخ صاحب او درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو وګورئ موږ د تروریزم سره جګړې ته یو ځل د تاریخ
په اوږدو کې
بلې
جنرال صاحب ستاسو اواز اور مهرباني وکړئ.
درست، نو که موږ د تروریزم سره جګړې ته په معاصر تاریخ کې کتنه وکړو، تروریزم د خپل ستراتیژي په بنسټ او د خپل ایدیالوژي په بنسټ باندې په مختلفو ډلو او په مختلفو کړیو د خپل غوښتنو په مطابق باندې ویشل شوې دي، او په نړیواله کچه باندې متاسفانه چې د تروریزم په حق باندې داسې یو واحد تعریف چې هغه ټول نړیواله ټولنه په هغه باندې توافق د نظر ولري، متاسفانه چې د ټولو تروریستي نړیوالو سیمایزو او بعضي هغه ډلې یا شبکې چې د یو هیواد په کچه دي داسې یو تعریف نه دی وړاندې شوی چې په هغه کې د تروریزم په مقابل کې یو نړیوال واحد دریز موجودی او د دغه ډلو په مقابل کې په یو ډول باندې مبارزه ترسره شي. همدغه ده چې د امریکای متحده ایالاتونو ته هغه ډلې چې د هغه ګټو ته ګواښ پیښي هغه تروریستي ډلې ګڼي، ولې هغه ډلې چې بیا د نورو هیوادونو د پاره سرخوږی یا ګواښي هغه ته دوی د هغه هیوادونو
جنرال صاحب شنواره دا خو بیا اوږد بحث شو کنه ک بیرته یوازې د داعش مسلې تر شو راسخ صاحب ک ستاسو نظر واخلم. د امریکا د مخکې پښتنه سیمه جنرال صاحب شنواره نه هم وکړه، د امریکا جنرال کوریلا چې دا کومه خبره کړې ده چې د داعش مشان طالبانو وشلې دي، خو داسې ورتیا نه ده شوه د طالبانو چې د ترګری ضد فشار ته ادامه ورکړي. تاسو څه هدف اخلي له دې خبرې؟ له راسخ صاحب سره رابطه قطع شوې ده، البته په دې خبرونه کې راسخ صاحب سره اورو. او مهرباني
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د میز محترم جنرال صاحب او د رادیو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک له ویلې سم ګوري دغه د داعش کمی خبرې او اوازې او افواه په سیمه کې خبريږي دا د استخباراتي تبلیغاتو سره تړلای دی، او زه بیا هم ویلې سم څنګه چې خپل د امریکا د استخباراتو د جنرالانو له ادرسه کله د طالبانو کړنه د تایید وړ شي او کله داسې واسي کوي چې نه په دغه برخه کې دوی کمای یا لاسرسی په دې دنده کې دوی دونه بریانه لري، زمانه نظر دغه هغه سیاسي او استخباراتي لوبه ده چې د دوی د رهبرۍ تر چتر لاندې روانه ده، او په سیمه کې د داعش یو لویه بهانه ده په دې سیمه کې، او دغه بهانه له ادرسه یو ځل بیا د افغانستان جغرافیا او د افغانستان ولسونه به داخلي جګړو ته او نورو نیو جګړو ته پور داخليږي. پس سیمه کې چې کوم حالات روان دي، هغه تحولات روان دي، دغه تحولاتو د مخنیوي لپاره د داعش بهانه څنګه چې طالبان دوی وخت خپل دوی ویلږي طالبان د تروریزم کړی ده او د تروریزم سره اړیکې لري، بیا هم دغه طالبان سره دوی په حق کې نه سیدل اته هغه ته دفترونه ورکړل، او اته د جمهوریت دی طالبانو د اهداف او د طالبانو د قدرت رسیدو لپاره قرباني کړله، مګر افغانستان قرباني او د افغانستان جمهوریت قرباني څنګه چې د نوې جګړې د پاتې پایل تکې د اوکراین او د روسي جګړه وا او د تبیا نوې جګړه د قطع د فلسطین او د اسرایل رامسته شوی ده، او عربي نړۍ په دې کې په دې وینو کې لمبېدل یو ځل بیا لمبي نو بنا ان سویل سم په دغه سیمه کې د نوې جګړو د را جوړولو او د پزختونو د پاره نوی پروګرامونه د تمطرح دي.
مننه دا شخص مننه البته مننه د موضوع ته بیرته هم راګرسو. د جنگ اصول د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمی هم په خبرونه کې راسره دی، اعظمی صاحب تاسو هم شرغلی، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش تهدید چې د امریکا د استخباراتو په تازه راپور کې اشاره ورته شوې ده څومره جدي ده؟
شهبه صاحب ډیر مننه، سلام تاسو ته درنو امیل منو اوریدونکو ته. د داعش په دې په افغانستان کې په څو اړخه تشریح کېدلای شي. ګوري کله چې دوی داعش په سوریه کې خپل خلافت اعلان کړي، افغانستان یې اولنۍ دغه اکسپانشن و چې خپل برانچ یې دلته رالی او دوی ورسره بیعت اعلان کړي. چون چې د افغانستان د منطقه خراسان چې دی ورته وایي دوی تر ډېر زیات اهمیت لري، نو په دې کې شک نشته چې دا ډله د پخوا څخه دلته فعالیتونه درلودل، مګر دغه فعالیتونه او دغه فعالیتونو نیچر یا طبیعت ډیر زیات متفاوت او په اول سر کې چې کله داعش رالی د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو باید زموږ سره بیعت وکړئ، زموږ تر رهبرۍ لاندې فعالیت وکړئ، کوم چې هغه ناکامه شو طالبان د هغې په خلاف باندې جنګ وکړي. اختر محمد منصور د هغې ډلې ډېر زیات سرسخت مخالف و، مګر وروسته دا ډله تغییر شوله، د طالبانو سره په طالبانو کې خپل افراد پیدا کړل، د اخانیانو سره ډېر نږدې اړیکې پیدا کړلې. مګر زما فکر، زما تحلیل او معلومات دا دي چې داعش په افغانستان کې په دوه عمومي ډلو باندې برخو باندې تقسیمېدلی شي. یو هغه داعش دی چې خارجي افراد جنګیالي یا تورستان ورسره دغه لري تړاو لري او هغوی د طالبانو د دښمن په سترګه ګوري. مګر بل داعش شته چې د حقانیانو سره ډېر نږدې کار کوي، حقانیان هغې د یو وسلې په حیث باندې کاروي. نو کله چې د امریکا دا چارواکي دا خبرې کوي چې طالبانو د داعش مشرانو پر خلاف نظامي اقدامات کړي دي، هغه د هغه داعش رهبرانو پر خلاف اقدامات کړي دي چې کوم طالب ته خطر
وو. البته اعظمي صاحب وبخشي، که څه هم تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن لا پیله چې داعش کله په افغانستان کې پیدا شو، له هغه وخت له طالبان سره د دوی اختلافات، چې لومړی اختلاف هم غالبا لازدي رډو راپور درلو چې د داعش د طالبانو لس قماندانان په نورستان کې اعدام کړل، لږ وروسته بیا نور د سوارت پیښه رامنځته شوه. یعنی د دوی اختلافات لا پیل هم جدي وو.
دغه شک نشته چې د داعش د طالبانو هغه جهادي لورتیا یا سپرمسي هغه تر سوال لاندې راوصل ورتول چې تاسو باید زموږ تر رهبرۍ لاندې جنگ وکړي، او دا داعش عمومي اجنډا دغه و چې یوازینی خلافت موږ یو، بل هر اسلامي ډله چې ځان ته وایي چې جنگ کوي هغه باید زموږ تر رهبرۍ لاندې جنگ وکړي. او دا داسې نه و، نورو ډلو طالبان ته بیعت ورکوي، القاعده طالبان ته بیعت ورکوي. نو دغسې یو غټ چالنج چې طالبانو سره مخامخ شوله، دی طبعا د هغې پر خلاف باندې جګړه وکړله.
اعظمي صاحب مننه. په همدې برخه کې به د جنرال شینواري نظر واخلو چې دوی د جمهوریت په وخت کې د پوځ ویاند. شینواري صاحب، څرنګه په هغه وخت کې چې تاسو د ویاند په صفت دنده ترسره کوله، د داعش تهدید د حکومت په وینا څنګه و؟ ډېر جدي و او کنه د توجه طالبانو ته ډېره و؟
شبیر صاحب، تاسو ماته اجازه راکړئ چې زه د خپل مخکنی معلومات اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. په دې کې موږ چیرته د تروریزم جرړې ونه پیژنو او حساسې و پیدا نه کړو، موږ نشو کولای چې راشو په داعش باندې حکم وکړو چې داعش کومه ډله ده او کوم ګواښونه د کومو هیوادونو لپاره پیښولی شي. ما مخکې تاسو ته پیلو که چې اول تاسو وګورئ، په لومړي سر کې لازم ادا ده زموږ استاذ اوریدونکي په دې باندې پوه شي چې دا خپله د داعش مخفف څه معنا لري. ګوري، دا اصلا د افغانستان د اراضي لپاره جوړ شوی نه ده او اصلا د افغانستان لپاره مطابقت نه کوي. د دې سره چې به خراسان یو ځای کیږي، هغه داعش یعنی دولت د اسلامي د شام او عراق په عراق او شام په معنا باندې ده. یعنی دا صرف د هماغه هیوادونو لپاره په هماغه وخت کې رامنځته شو او تشکیلات جوړ کړل خپل. بل دویم باس دا ده چې داعش د کوم ځای نه رامنځته شو. داعش خپله د القاعده او انشعابي ډله ده. دا هغه ټکی دی شبیر صاحب، که موږ او تاسو دته پاملرنه ونکو، بیا موږ او تاسو نشو کولای چې د دوه غواخونو ته غواخونه تحلیل کو او د دوه غواخونه د هغه وادونو د پاره چې داغه ګټه په خطر کې اچي داغه د پاملرنه ور وګرځي. نو په دې بنسټ باندې که تاسو لطفا اجازه ورکړي، هر ملمته یا هر هغه متخصص ته چې په دې برخه کې یو لیدلوری لري یا څیړنه لري چې هغه خپل سرګندونه وړاندې کی، تاسو وګورئ داعش یو تروریستی ډله ده چې د القاعده نه جدا شوې ده او د هغه وخت نه چې په دوی باندې په سوریه او په عراق کې
جنرال صاحب شینواره دا خو واضح شو چې داعش څوک ده او څوک نه ده، او دا خبره چې تاسو چې تروریستان باید معرفي شي، شاید ډېر اختلافات وي په دې برخه کې. هر څوک تروریزم ته لیوس سره ګوري. البته یو نړیوال اصول دی چې دغه په اساس باندې فرضاً ملګر ملتونو کومې ډلې ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري. مثلا همدغه طالبان په په دې تیرو شلو کلونو کې دوی د ترورستانو ملاتړ یاد شوي وو، لیکن دوی ترورستان نه وو یاد شوي، لیکن داعش ترورستي ډله ګڼل شوې ده. بیرته که هغه پوښتنه له تاسو وکړم، کله چې تاسو په جمهوري نظام کې دنده ترسره کوله، د داعش تهدید تر څه بریده وو؟
د داعش د پیدایښت نه چې د افغانستان د شرقي کرخې له خوانه رامنځته شو، په مشخص ډول باندې په لومړي سر کې په پاکستان کې، د پاکستان په هغه سیمه کې چې د کرخې هغه اړوه د تیرا په سیمه کې، په دې ځایونو کې رامنځته شو، او هلته مستقیما د پاکستان استخباراتو د ملاتړ نه دو برخمونو او د اغیز نه دو وروسته خپل نفوذ د شینوارو شپږو ولسوالۍ ته راوړ، او د اغیز نه تقریبا د مشرقي زون په کچه باندې، او د اماغ لارې نه بیا د نورستان او د بدخشان د لارې نه د شمال ولایتونو ته خپل نفوذ وغځاوه. ولی خوشبختانه چې په هغه وخت کې د افغانستان د جمهوریت د وسلوال پوز او د استخباراتو برخه وتوانېدل د دو ټول جرلې ختم کی، او اکثرا د دو ونیول شو، او یا اکثرا د دوی د من نه لړل، او
دغه مبارزه جنرال صاحب یدې لپاره چې مغالطه را منځته نشي، فکر نه کوي چې د جمهوریت نظام په روسي کال باندې د داش ډیر سخت بریدونه په کابل کې وشو؟ تقریبا هر اونۍ ازادي راډیو تقریبا وایمه یو راپور د داعش د حمله په دشت برشیا د کابل په غرب نه درلو چې خونړی حمله کوله.
ولې تاسو خو هغه یو اړخ ګوري، بل اړخ چې څومره د دو وزپل شو، څومره د دو ونیول شو، او څومره د دو محو شو، هغه هم په پام کې ونیسئ چې هغه رپورټونه په هغه وخت کې خپاره شو، او تقریبا داعش کم پلان گزاری چې کړی و په د روسي عملیاتو د افغانستان لپاره، هغه داغي 10% دوونه توانیدل چې هغه تدبیر کړي. ولې هغه کم تشه چې پاغي وخت کې و چې هغه تشه هم د طالبان سبب کېدل چې دوه د طالبانو د چتر لاندې خپل فعالیتونه تر سره کړي، دوه توانیدل یو چیزنې عملیات تر سره کړي. ولې پاغه کچ چې دوه پلان گزاری کړی و د افغانستان لپاره، هغه باندې دو موافقه نه شو، تقریبا 90% د هغه مخنیوي وشو په هغه وخت
کې،
او په عین ترتیب باندې زایلری چې دو ډیر تعداد په زندانونو کې و چې طالبانو پر راتګ سره دو د زندانونو راخلاص شو، او برته خپل هغه صفوف تلړ، او اوس اولن په خپل ډلو کې دوی تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. او
مننه جنرال صاحب، شنواره ازادي سپوکي پروګرام لا ساجي راډو او د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شي. احمد چیبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربه د خبرونه میلمانه مودي جنرال اجمل عمر شنواره، حکمت اعظمی و اختر راسخ. د پروګرام موضوع مو د افغانستان کې احتمالي امنیتي تهدیدونه. د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې د داعش ترڅنګ د القاعده مسلې ته اشاره شوې ده، ویل شوې ده چې القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده. کدی ټکی تراشو راسخ صاحب، تاسو څه فکر کوئ د القاعده د قوت په باره کې؟ که ستاسو نظر واخل.
زه خدا سی ویلای سم چې ګوري دغه د القاعده او د داعش او دغه د تورستي ډلو ټپلو اطلاعات او تبلیغات چې په نړیوال بیس کې ډیر سخت ګرم روانه ده. زموږ نظر ته استخباراتي لوبې دي چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې بیا یو ځل بیا غربي نړۍ د مختویسي او دمدغه ادرس نه دوی یو ځل بیا نوې جګړو ته لار خپل کړي. خو په افغانستان کې څنګه چې طالبان دی القاعده د رهبر دی اسامه بن لادن د نور کولو له ادرسه دوی نظام رنگ سو، دوی په لکھاو انسانانو وژل سو، او افغانستان شل کله د همدغه عنوان تر نامه لاندې افغانان یعنی دار او ندار د منځه ولاړی. دا زویل سم طالبان هم نشي کولای چې د ټولو دغه تروریستي ډلې چې څنګه غربي نړۍ یادوي او دوی په وړاندې موافقانه قدمونه پورته کوي او مبارزه کوي، دوی بریالي وسی. او د طالبانو ملاتړ د خپل د القاعده د رهبرانو له ادرسه په د جمهوریت د جنگ د جګړو په وړاندې سوي وا او سوي دی. نو بنا ان زه په دې باندې متيقنه م چې طالبان فکرتن او مفکورتن هم نشي کولای چې ټول القاعده، ټول داعش، ټول هغه تنظیمونه چې د اسلام تر چتر عنوان لاندې جوړه سوي ده په دې سیمه کې د مختلفو اهدافو لپاره دا ټول د منځوي.
البته راسخ صاحب وبخښي، د دوه هیر قرارداد لمخې طالبانو د شمنه کړی چې له ترګر وډل سره په افغانستان کې جګړه او مبارزه کوي.
دقیقه هغه دغه تعهد کړی دی، په دغه تعهداتو باندې دوی لاس ټک کړی دا. خو زه بیا هم ویلای سم چې افغانستان جغرافیه او د افغانستان د جیوپولیټیک حالات یعنی طالبان موافق په دې باندې بریالي کېدای نشي په داسې یو جغرافیه کې چې سل په سل کې دغه ناخواله ته د پټکه کې دی او د دغو ترشتو ډلو په وړاندې دوی موافقانه مبارزو ته ودا
مګر
څنګه چې
بله او ډیره بخښنه غواړم چې زستاسو ټولو درنو ملمنو خبرې قطع کوم د دې خاطر چې د پروګرام دغه څو څلور موضوعات چې ما په سر کې اشاره ورته کړې ده دروته مې واضح اشاره وکړه یو هم د پاکستان مسله ده چې په ټولو باندې څنګه ستاسو نظر واخلم اعظمي صاحب د القاعده په برخه کې راسخ صاحب خوای چې القاعده په ضد باندې طالبان مبارزه نشي کولای لیکن بل لور ته چې وګوري او د غربي رسنیو په استناد او د دوی د استخباراتي اطلاعاتو په اساس باندې چورته ګوري دوی د طالبان مبارزه په جنو مواردو کې د داعش پر ضد ستای خو د القاعده پر ضد وایي چې طالبان لغوی سره نسټې روابط لري خصوصا روسټل دې هم دا یو ډول ثابت شو چې په 2022 کال کې د اگست په یو دیرشمه د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووشل شو څنګه ستاسو نظر
ګورې د طالبانو راتګ نه واز القاعده بلکې هغه جدید لوتېونه او امید ورکې چې افغانستان بیا زموږ د فارې مرکز ځای بدلېدلی شي او هغه امید پر دې بنیاد باندې چې د طالبانو کې ډېری پخوانی اړیکې لري او هغه اړیکې تر اوسه ساتلې نو القاعده استثناء نه ده هغه څخه دا چې زواهری دومره جرأت کوي چې د کابل ضرورت راځي دا پر یو اول ته په یو محفوظ ځای کې ساتل کیږي دا یو عادي خبره نه چې د خپل فیصله کې خطاب د لوړپورو طالبانو چارواکو سره چې ډیر مهم دي دا غي سره په همانګي راغلی دی کو شک نشته نو بیا په دې کې چې کله دا یو جل کیږي طالبان ځینې طالب رهبران ځکه کندهار ته جلسه نیول کیږي په دې کې مل برادر په خصوص یو نو دغه شی خفګی شي چې په دوه کې خو د امریکایانو سره ما وعده کړې ده زمو وعده خلاف معلوم کړل مکه نش داسې افراد راځي زه خو بجریان کې بیا هغه ځای کې د کوم معلوماتو پر اساس چې زه دلته دا باس کومه دا وایي چې دوه افراد ډیر زیات دي طرفدار او چې نه مور باید دا ډلې حمایت او سره ادامه ورکو یو سراجی نخانیو دوم خپل ایبت الله خونزاده او دی ول سینا باید د ډلې زمر سره کومک کړی دی په شل کال د طالبانو په جګړه کې کومک کړی وس دا وخت موږ دی چې بیر څاغه همکاري وسره
وو اسامي سپتا سو د خبره د څه په استناد کوي
ګورې په هیڅ دی یو محقق چې د افغانستان موضوعات ډېر نږدې ساري او منابع لري
نه یعنی منابع ما مطلب دا چې منابع څه دي ځکه د دوی له پټي غونډي څوک باید خبر نشي
نه نو په دا هر ډله کې چې کله منابع وي هغه بیا خپل معلومات باندې د غسر مختلف د غسر شرکې وي دي کې د ډېر واځي دا یو نورمال د غدې پروسه ده چې په هر ډله کې په دا مجلس کې افراد کښینی په دې افراد کې اتمن یو معلومات یو خانه یو خانه معلومات لیکيږي
ما نه نه جنرال صاحب شینواره د القاعده په برخه کې کساس نظر واخلم په د غربي اژانسونو د استخباراتي اطلاعاتو لمخي د سویل کې چې د جمهوریت د وخت او د اوس وخت کې په پرتلشي القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده ستاسو څه نظر ده
تاسو ګورئ طالبان لکه مخکې چې نورو قدرمنو ملمنو یادونه وکړه طالبان د غټولو ډلو سره جوړې ایديولوژیکي اړیکې لري او طالبان چې کله د مات سره مخ شي د غډلو برته حمایت کول چې دوه برته په خو دريږي او په نړیواله کچه باندې ماتراشي او تر دې حدا پوري ورسیږي چې نن د افغانستان حاکمیت په دوی په لاس کې ده القاعده په 2012 کال پورې ډیره سخت وځپل شو دوی خپل استراتیجی ته تغییر ورک د دې په ځای چې خود مختار د القاعده په نوم باندې خپل فعالیتونه تر سره کی دوی د طالبانو نه بیعت وکړه په بیا ځل باندې یو ځل خو د طالبانو په لومړی حاکمیت کې دوی بیعت کړو په دویم ځل باندې 2012 کال کې بیا بیعت وکړه او د طالبانو د پوښخ لاندې او د چتر لاندې دوی خپل فعالیتونه تر سره کول په دې چې طالبان دومره هدف نو د غربي هوادونو د لپاره او په عین ترتیب باندې د دوی لپاره بهترینه پوښخ خو چې دوی په آزاد ډول باندې فعالیت وشي کولای او دوی وس د غختلتیا په حالت کې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رپورت هم تاسو ور باندې رپورت درلود معلومات لري چې هغه په ډاګه ویلي دي چې هغه اته ویلي دي ولی تقریبا اضافه د 400 لویو بیسونو د افغانستان کې جوړ کړی دي او عملاً د طالبانو په ډیرو برخو کې ورسره مرسته کوي په ځانګړي ډول په د پوځي تاسیساتو او د پوځي خونې روزنه په برخه کې د هغه کم هغه متخصصین چې دي طالبانو ته مستقیمه روزنه ورکړي او هغه هم د چارې طالبان ته ترسره کوي نو د خپل شرایط لري او د خپل شرایط هم دغه دي چې د راتلونکو چارو د لپاره کم اهداف چې لري د هغه لپاره خپل چمتووالی ونیسي. کوم د امریکایانو پوځي څنګه ته او د هغه استخباراتي څنګه څرګندونو ته یو اړ کتنه وکړو تاسو ګورئ جنرال چې وایي چې داعش او به خیزل دبرته داعش باس څه کار اعظم چې داعش باس ختم نشو داعش دومره غواخ نه دی هغه پوزي جنرال دی هغه واقعیت وي پدې چې عملاً په اراضی کې داعش حضور نه لري ولې داعش په عین ترتیب باندې په 2021 کال کې کله چې طالبانو افغانستان ټوله اراضی خپل کړه دوی په پوښول په دې باندې چې دوی ته لوی غواخ متوجه ده دوی په عین ترتیب باندې دوی بایات نه ده کړه ولی خپل ستراتیژي بدل کړه او د طالبانو په صفوف کې نه وتل چې عملاً دا اوس د سي جلب و جذب هم کوي او که دوی وغواړي چنن طالبانو نه یو اراضی تر لاسه کی د دې توان او ظرفیت هم لري چې ولوی اراضی تر لاسه کی ولی اراضی تر لاسه کول دا غو د پاره بایس د لوړو طرفاتو کیږي او د اغو د فعالیتونو د محدودو کیږي نو په دې بنسټ باندې اغو هم د ترجیح ورکړي طالبانو چتر لاندې په پټه باندې خپل فعالیتونه وکړي او په طالبانو کې دومره دو خورا ریخی لري چې دو هر کس چې طالبانو تر اوسه پورې هدف ګرځولې ده هغه په ډیره آرامۍ سره او په چټکۍ سره د منځه وړي.
مننه جنرال شینوارې. تاسو البته د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره وکړه. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی چې القاعده چې کوم کسان د افغانستان دننه په جنو کمپونو کې روزي دا کسان د ټي ټي پی دي یعنی د تحریک طالبان کسان هم پکې دي چې هغه پاکستان ته وګاښته وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم ستاسو نظر اخلم. خو د ازادي پسپوکې د پروګرام موضوع مو د ازادي رډو په فیسبوک کې مطرح کړی ده. په فیسبوک کې تواب خان نظر را سره شریک کړی. دوی وایي چې باید طالبان متوجه شي چې خپل د محکم وساتی او د دوه مخی سیاست شکار نشي. د دوی مننه کوم چې خپل نظر را سره شریک کړی دی. د ټلیفون لاره یو اوریدونکو را سره دی. د دوی نظر به هم را واخلم. مهرباني وکړئ ازادي پسپوک پروګرام دی.
بل شبر سم محترم سلامونه تاسو ته. د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو د خدای پاک ټیم چې جوړ به تاسو ته د تلم د هلمند ولایت څخه
شرخ لري. اتل صاحب مهرباني.
مننه الله دې قدر وکړي. شبر سم محترم مهمنو ته ځانګړي سلامونه. شبر سم محترم دا چې د امنیت موضوع دره به خپل نظر په لندو سره شریکه ما د تزمیر په هلمند ولایت کې. شبر سم محترم الحمدلله دروسه پوری مثال د خبرې نه د ټي جی پی کسان دي لګي نمره داعش کسان دي لګي خدا غزنی چاودنی چکیری چې بار ته محترم افغانستان کې زما په فکر دغه د نور ملکو په دغه چاودنو کې لاس دی خصوصا د کزمیر گاوندۍ ګوره. شبر ته محترم دغه د پاکستان سپین بولدک پر لاره باندې هر وخت د مثال د خبرې په دوه کالو درو کالو کې خامخا د سپار لرم مریضانو مشکل زیات زمه دغه چې دی دغه د مشکل چې مرته جوړ کړی د گاوندان د طرف کې ګوره. شبر ته محترم د دې خواته چې زمیر مثال د خبرې واقعا نه وړي د پاکستان خاورې ته په دغه دوه ځبه باندې دورېدون کې ما ځغوري. شبر صاحب یو ځای نه درې ځای نه پنځه ځای تلاشي نه کیږي د دې غوټه کته کیږي د دې د زنانو کالی کته کیږي لیکن بدبختانه چې دا خواته یو پاکستانی عزیز موږ خاورې ته داخلي شي. شبر صاحب محترم نه د اسلامي امارات مجاهدین نه پتیرو وخت په پتیرو حکومت کی هغه کسانو کوم تلاشی نه کوله نو دا خو امکان لري چې په هغه ټکی مثال د خبرې مرمۍ راتیری کې چا دېدل کې تو کراتی کنه نو خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې نه دایښت بدل تدل خو الحمدلله شبر ته محترم ما مخ یادونه وکړه چې په هلمند ولایت کې هیڅ رقم داله مرز نه دلدل لیکن دا غزنی چاردمی چې کیږي بعد موږ د اسلامي امارات مجاهدین دغه دروازو ته فکر وکړو چې په دا دروازو باندې کم خلک راځي دا غوټه تلاشی کې خصوصا شزینه دغه چې د پولیس دولت او ګماري په کار باندې. شبر ته محترم د سې مثال د خبرې دایښ د چې پوری دا چې مثال د خبرې د شزینو په جامو کې مرادي چاودیم چې مواد راوړي د ازمش خار ته داخلي متاسفانه چې بیا موږ افغانان قربانیان نو ان شاء الله دروسه خپل علم کې مرګ دل دل شهبار صاحب محترم دایښ
ډیره مننه چې په پروګرام کې مو برخه سره واخیسته. یو بل اوریدونکو هم را سره دی. د دوی نظر به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي پسپو کې پروګرام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بس محترم تاسو سلامونه او د ازادي رادیو ګلونه اوریدونکو سلامونه او تاسو وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام. د هلمند میاړي کني
وای. وعلیکم السلام. شرخ لې مهرباني.
شیبر صاحب محترمه کومش تاسو راسو دلته خو الحمدلله په افغانستان کې موږ د شرق څخه تر غرب پورې د شمال څخه تر جنوب پورې کوم معلومات لرو دلته خو دایښ نشته نه دایښ نشته دا به دایښ چې په خپل ځای موجود و هغه ټول هغه خاطه بسوله دا چې کوم خبرې کیږي دا د نړیوال یا نړیوال چې تاسو دا کوم خبرې بدرګه کوي دا فقط د دې خو شمې تبلیغات دلته کوي دوی و پدې خاطر سرکې چې دلته دایښ ته کنه دایښ پر مخ ختم دي دا یو څه چې کوي دلته نن پټاو سره نن یالته یو ځای غوته د پټاو کړي دلته دغه د دولت مخالفین کسان دي نه غواړي چې دلته دغه د سولې او د امن دشمنان دي نه غواړي چې دلته د ارامي برته شي چې دلته خلل پښکراولي برته د افغانستان د خلکو چې چې دغه کې پاغو کې دا عوام دار واچوي دا پکات دغه چې دغه شاته یو ماپیاوي دي چې هغه وجود لري دغه کارونه کوي دلته دا یو وجود لري نه دلته دا مهمه خبره ده د افغانستان د حکومت د پاره د افغانستان د اسلامي امارت د پاره دی باید دلته څو شار منظم کی یو منظم دی باید خپل فوج ډیر منظم کی بل چې شکی سرحدات ډیر قوي وساتي البته په سرحدات کې داس کسان هغه د تجربه مسلکي کسان وګماري چې هغه دلته د سره د وطن مين او سراوي د ملي روحیه څخه د خپل وطن او د خپل خاک
ډیره مننه مننه تاسو مهمه مسلې ته اشاره وکړه چې باید مسلکي کسان په سرحدونو کې وګمارل شي او تر تاسو مخکې له هلمند دغه بل اوریدونکو اتل یو مهمه خبره وکړه چې شزینه پولیس په کار دي چې امنیت ټینګ کې او د خلکو تلاشي به د میرمنو تلاشي به نو څوک کوي یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا بحث دوام ورکړو مهرباني وکړئ اوسرې په څپو کې پروګرام تاسو را سره است تاسو
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني خبري وکي
ما غوي مو دي انځر کوټه ما دي لوګر ولایت کې حاضر ولای نه
خبري وکي مهرباني
نو هم دا پښتنه یا ازادي دا ورو کارتون پر سلامونه وایم او لمعلم خنډا پښتنه ده کچیر تا وایلی ته دا اې شو هغه غواړي چې پیدا کړي نو اوس دا هغه څنګه دا ټول پاکستان دی او دا یو دا مهمه هغه ځاله نه دا چې واچي پاکستان دې په څو خاطر باندې ګماري او دا چې افغانستان خاورې سره لګي او اوس دې ځای په خاين شاله نیول سم دا او کولایم په پاکستان دا چې غلط دی
مننه مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ یو بل اوریدونکو هم شته دغه به هم را وخلو انتظار پات شوی دی او بیا به بحث دوام ورکو ازادي په سپو کې پروګرام دی مهرباني وکي
مننه شباسه تاسو اوریدونکو
تاسو ملمنور و علیکم
شباسه کاب وزود رسلان ډول راته وای د تاسو حدود امنیت د وی درې شپې نه ودل کېږي د څون سره مخې کوشش وکړي کوي چې تاسو سره داسون د شریک کو وو رسلان ډول موضوع راته وای چې خپل نظر د تشکیل د راځو څو مل کې د وی درې شپې نه ودل
کېږي مننه د په افغانستان کې د احتمالي تهدیدونو په اړه کې بحث لرو د امریکا استخبارات یو راپور خبر کړی دی غوی ویل دی چې د داعش تهدید هم شته د القاعده هم شته او د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال هم یو تهدید دی ستاسو نظر
شي برته دلته خو چې موږ په د فرانه موږ د سرامه د فراکه خو موږ نه لیدلې نام سره هم دي دا چې پیښه سوي موږ شاته ګرځېدل خو نو مو داعش لیدل نو مال قاعده لیدل نو ټي ټي پی لیدل نو ولاکه چې دا څنګه راپورونه دي خبرې نو اول سرم چې طالبان واکته ورسي د دوه په شپږ میاشت کې ومشت خطر خو دا د دوه کال او څو دوهین کال او څو تر وته نه دي خطر
مننه چې په پروګرام کې مو برخه سره وخسته ازادي په څپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع ملکه څنګه چې مخکې توضیح کړه امنیتی تهدیدونه افغانستان ته چې کوم متوجي دي دغه په اړه کې بحث لرو د خبرونه میلمانه مودي جنرال شینواره حکمت اعظمی او اختر راسخ د پروګرام دریم موضوع ته برا شو چې د امریکا د استخباراتو په راپور کې د اشاره شوې ده پدې کې ویل شوې ده چې د طالبان مخالف وسلوال د دوی حکومت ته جدي تهدید نه دی پلانډو کا راسخ سپستاسو نظر واخله
زبیا هم ویل سم طالبان یعنی هغه ډلو هغه تنظیم یادا اوس په اجو باندې سویم چې دا اولین ځل دا دولت مداران دي چې بعد 15 سال وخت کلو په سلور دي شو ولایاتو کې د امنیت تامینول او د مخدره توکو په وړاندې مبارزه ته واقعا دنګل او دغه مبارزه کې بریالي او په زمين کې په افغانستان کې د امنیت راوستل او د قانون تطبیقول دلته واقعا ډیره درنه او ډیره ګرانه و مګر په دغه برخو کې طالبان بریالي دي خو طالبان خپل د رهبری کړي لا درسه هغه کړنه دوی کوي چې د نړۍ د افواط او اطلاعات او شواهد داتو لپاره دوی خپل زمينه مسايده او په زمين کې ویل سم د دغه ناخوالو لپاره دوی خپل شرایط مهیا کوي ترڅو په افغانستان کې داخلي جګړه شروع شي او استخباراتي کړي او د منطقي پکا چباندې مداخلات ته لار هموار کی او دوی د خپل پلاس باندې د خپل د نظام د ډنګولو لپاره خاص فرمانونه صادروي چې یا فرمانونه له ادرسه به د نظامی وضعیت او سیاسي وضعیت بل لوري ته به دانګي.
مننه راسخ صاحب. اعظمي صاحب که تاسو نظر په دې برخه کې واخلم د امریکا د استخباراتو پر راپور کې چې د طالبان مخالف وسلوال په لند راتلونکو کې جدي تهدید نه دی ګڼل شوی، تاسو څه فکر کوئ؟
لواله ګورې په دې کې د مقاومت جبهه چې ځان ته وایي هغه یو ډله ده چې نسبتا نورو ډلو ته د دې داکوي چې موږ فعالي د پخواني دولتي چارواکي امنیتي چارواکي ځینې کوچني فعالیتونه بیا جبهه ایجاد کړي چې طالبانو په خلاف باندې مثلا خپل فعالیتونه کوي. دا تر اوسه ضعیفه په دې خاطر دی چې کوم چې امریکا او د امریکا غربي متحدین دغه ډلو ته حمایت نور کوي. دوی په دې باور دي چې د طالبانو سره زموږ اړیکې باندې دا کې بد تاثیر پرشولای شي. نو دوی تر اوسه هم دې ته امیدوار دي غربیان او په شمول د امریکا چې طالب په هیڅ د یو ابزار خپل استفاده کړو نو لازم ده چې د هغې سیاسي او امنیتي مخالفینو ته به حمایت ورکړو. مګر کچېرې دغه محاسبه بیا وروسته بدلېږي چې د امریکا او د غربیانو فکر طالبانو پر وړاندې بدل شي او هغوی په حیث دښمن وګوري نو بیا ډېر هیوادونه شته چې هغه تر اوسه پورې د طالب مخالفو ډلو ته حمایت نور کوي. بیا هغه حمایت که شروع شي نو بیا طالب ته یو لوی سرخوږی جوړېدلی شي. یو دوه مسله ده چې دا ډلې په خپل مابینځ کې ډېر زیات سره پاشل شوي دي، یو بل سره نه مني، یعنی هماهنګي ډېره کمه ده. که چیرې داسې یو موقع ایجاد شي چې په هغه کې دغه مختلفې د طالب مخالفین ډلې سره یوځای شي، هماهنګي سره وکړي، زه فکر کوم په هغه صورت کې به هم مشکلات طالبان ته زیات شي. مګر تر دې باوجود تاسو وګورئ دا ډلې بیا هم داسې نه دي چې هیڅ نه کوي. د طالب پر وړاندې باندې عملات کوي، ځینې ځایو کې یا تعبیر کم هم وي خو یو کوچنۍ جغرافیه کوي، څو ډېر لیرې پرتو مناطقو کې دوی خپل یو حضور هلته لري او دا حضور په وخت زمان سره کېدلی شي چې پراخه شي، بالخصوص که چیرې د طالبانو داخل کې ورته مثلا مخالفتونه زیاتېږي. نو بیا دا کېدلی شي چې پراخه شي. طالب خپله د یو ډېر کوچنۍ جغرافیه څخه یا د یو کوچنۍ دغه څخه 2001 وروسته حضور څخه د خپل
مننه اعظمي صاحب ستاسو د خبرې په تایید د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې هم دا دوه موضوعات چې تاسو اشاره ورته وکړه د دلیل په ډول راوړل شوې دي. یو چې د طالبانو د مخالف وسلوالو ترمنځ همژغی نسته، د مشرتابه کمزورتیا ده، او بل دا چې بهرنۍ ملاتړ ورسره نشته چې دوی په قوت را څرګند شي. په دې برخه کې به د جنرال شینواري نظر هم واخلم. ستاسو نظر
په خیر ویسه شي برسب زبا د عظمی صاحب د خبرو په تایید وایم چې په پوزي اړخ کې کم تحرکات چې په لړمحاله کې پرته د دې چې دغه خوځښتونه یا دغه غورزنګونه کوم عقبی جبهه ولري، عقبی ملاتړ ولري، په کوم هواد کې یا د افغانستان په اراضي کې کوم فعالیتونه چې کوي، زه فکر کوم د طالبانو د حاکمیت په داسې حاکمیت چې مطلق حاکمیت ده او په هغه کې مطلق وجل نیول او د من نوړل دي
نو داسې تعارکات حسانه چاره نه دي سره دی چې بهرنۍ ملاتړ نه او په کور دننه هم حمایوي بیسونه یا عقبه قبیل قدمه ونه لري. په ټوله کې کومنګ د طالبانو تعارکات سره د وسنی جبهات تعارکات یو رپورټل کو زما په هند باندې چې دوله ډیر برلاسي دي او په کوم سیمو کې چې دوه اوس عملیات تر سره کوي دا چې په واړه ګروپونو کې دي او واړه عملیات دي د دې امکان شته چې دا ورځ تر بلې باندې غټ شي او په عیني ترتیب باندې د دوی لپاره دغه زمينه ورځ تر بلې مساعدېږي چې دوه د خپل مطالبه په بنسټ باندې او د خپل معلومات په بنسټ باندې خپل عملیاتو ته بدلون ورکړي چې باعث د اضافه سرخوږي شي د طالبانو لپاره. ولی په ټوله کې کومنګ داسې پایله واخلو چې دغه تعارکات ولې رامنځته شو نو د دې باعث بیرته هم ټول طالبان دي چې که نن د مقاومت جبهه ده که د ازادۍ جبهه ده او که په مجموع کې تقریبا 14 جبهې اوس په کور دننه فعالیت لري په ټیټه کچه او په لوړه کچه باندې که دوی ټول بیا سره راځي کیږي دا نو هغه پوتنسیال ده چې مطلقاً بیا طالبان د پوځي اړخه غوښولی شي په دې چې بیا طالبان هغه کم پوځي تخصصي ظرفیت چې لري نه لري چې د دوی په مقابل کې د استخباراتي اړخه فزیکی اړخه او پرتفي اړخه هغه کم لازم تدابیر چي دي هغه ونیسي. ولی په دغه جبهاتو کې بیا دغه تخصصي او ظرفیتي پوتنسیال پروت ده که چیرته دوی یو ځای کیږي د وخت د غوښتنې په بنسټ باندې او یا په دې بنسټ باندې چې دوی په دې باندې پوه شي چې دوی ګواښونه په یو ځای توګه باندې په ستراتیژیک سرخوږي باندې طالبان ته بدلی دی شي نو بیا د طالبانو منی چې دا یو ګواښ دی چې د پوځي ډګر کې چې د دوی لپاره بیا ښه پایلې ونه لري او په عیني ترتیب باندې دغه جبهات او کم تحرکات چې دي هغه تلسم د طالبانو په مقابل کې هم مات کده دوه حکومت نرسته چې دوه په مقابل کې څوک پوځي مبارزه یا غواخ نشي کېدنه.
مننه جنرال صاحب. د خبرونې څلورې مسلې تراشو د امریکا د پاو د مرکزی قماندې مشر جنرال کوریلا د خبر هم کړی دی چې تحریک طالبان پاکستان دله د افغان طالبانو سره ډیره نږدې ده، دوی د دې حمایت کوي او دا ډله اوس د پاکستان لپاره په یو جدي تهدید بدل شوې ده. راسخ صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
ګوري زه بیا دا وایم چې د افغانستان فضا اوس هم د امریکې د کنټرول تر چتر لاندې یا د اشغال تر چتر لاندې ده. که چیرې په افغانستان جغرافیا کې بل خصوص امریکا داسې شواهد او داسې د تروریزم کړۍ او د القاعده کړۍ ګانې وګوري
راسخ صاحب محترم راسخ صاحب او بخښه پښتنه تحریک طالبان پاکستان ډله ده.
اوس هغه تم راځم تحریک طالبان پاکستان تاسو به تر معلومه ده چې د طالبانو سره دوی اتا بیعت کړی دی، د خپل امیر المؤمنین نه بیعت کړی دی او کچیر دوی رفت او آمد لري یا تاګور تاګولري یا کوم روابط ولري د خپل د مبارزاتو د اساسنامه او د برنامه سره سم دی بلری. مگر صدا دا به دا سوال دا ته مطرح شي چې دغه تحریک طالبان چا جوړ کړي او څه دې پاره اولی دوی د طالبانو سره د جمهوریت په وړاندې منظم جنگو ته او جګړو ته دوی دانګل. نو سوال دا ته دی چې زه په دغه لوبه کې استخباراتي دوه مخه لوبه ګورم. یوې خوانه همدغه غربي نړۍ ده چې دا اوس هم د طالبانو سره شره وابط لري، د دوی شپ کړونه ته شوایي اته اقتصادي پنګونی او اقتصادي کومکونه کوي. د بل لوري نه همدغه غربي نړۍ ده چې د طالبانو په وړاندې هیڅ وسلوال ډلې سره هغه ته کومک نه کوي، هغه ته لبایک نه وای او اته غونډي ولکره. بنا ان د دغه دوه مخه لوبه ده چې د افغانستان جغرافیا به د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ یا هدفي جګړو په میدان باندې یو ځل بیا به مبدلېږي او دغه جنگي جنگونه په مختلفو بهانو باندې دلته سازماندي کیږي. سوال نظر
دغه سیو دوه مخه لوبه در روانه ده. د ټي ټي پي په برخه کې که اعظمي صاحب تاسو نظر واخلم پاکستان ته څومره تهدید ده؟
ګوره ټي ټي پي چې په 2000 وکی د مختلف پاکستانی ډلې سره ځای شوی او چاتر یې جوړ کړی ټي ټي پي تر نامه لاندې. زه فکر کوم دا غنه ورسته د ټي ټي پي حمایت د طالبانو افغان طالبانو په جګړه کې ډیر زیات مهمو دا طالبانو صحوفتي جنگلي را لېږل انته په کبایلي سیمو کې ځای ورکړیو. نو هغه څخه طالبان یو نو سترګې نشي پټولای او دا چې ټي ټي پی ته حمایت وس ورنه کی د فکر کوم ځینی طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا به د ټي ټي پی سره زموږ نزبانی وي. خو کچیرې د ټي ټي پی سره دی مثلا حمایت نه کوي بیا د سدلیم راپورته کېدلی چې طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي چې ولې تاسو کومک نه کوئ. خو دې ته په ټول ته په کتو شیبر صاحب ټي ټي پی ته د حمایت په موضوع کې افغان طالبان ویشل سوي دي یو تعداد وایي چې پاکستان
اعظمي صاحب او بخښي دي له دې نظر ما پوښتنه نه کوله ما دا ویل چې پاکستان ته څومره تهدید دی.
پاکستان ته په دې شک نشته چې ډېر د طالبان د واکمنۍ وروسته ټي ټي پی خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړی دی. یعنی که تاسو 2022 او 2023 کال سره مقایسه کړئ تقریبا په یوازې انتحاري عملیات کې درنې فیصد دغه راغلی دی، زیاتوالی راغلی دی په 2023 کال کې. نو د همداسې د دغه عملو کې چې کوم پاکستاني ځواکونه او پاکستانیان وژل کېږي تقریبا تر 200 فیصده پورې لوړوالی راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پی هلته فعاله ده، طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پی او د پاکستان ترمنځ د حکومت تر مابین د مذاکرات دغه کې مخته یوسي، هغه ناکامه شول. زه چې تر کومه اندازې پورې فکر کوم او کوم اطلاعات ستا هغه دادي چې طالبانو افغان طالبانو د ټي ټي پی په بیا منظموالي کې ډېر زیات مهم رول درلودی. مختلفې ویشلې ډلې چې کوم پاکستاني طالبان هغه سره ټول شل دي، یو سختار منظم سختار واقعي چې هغه سختار د افغان طالبانو د کوم بازار یو نه تر بازار یو ښکاله پر کوم سختار د هغه سره ډېر ورتوالي لري. یو نو نام نه هدا حکومت یو څه جوړ کړی دی په مختلف پاکستاني ایالتونو کې. نو دا د دې باعث شوی دی چې ټي ټي پی دغه کې د دې توانایي ورکې چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. دین علاوه ټي ټي پی برحاله په افغانستان کې اوس خپل چندې ټولي افراد دغه کوي استعمالوي. پاکستاني افغانان هم دي چې دی په پاکستان کې فعالیتونه اگر چې تعداد ډېر کم دی مګر بیا هم یې دا وجود لري. خو د پاکستان توقع د طالبانو څخه تر ډېره پورې دا و چې تاسو باید ټي ټي پی مسله او دا تهدید باید مشتاق حل کړي. طالبان په دې نه دي توانېدلي او زه فکر کوم شیبر صاحب غټ لامل دا دی چې طالبان غواړي چې هغه تصویر چې طالب د پاکستان غلامو پر دې باندې مات کړي. مګر زه فکر کوم باوجود چې طالب هرڅه وکړي هغه تصویر ورسره شته.
مننه اعظمي صاحب د جنرال شینواري نظر په دې برخه کې وخت لري ټي ټي پی په برخه کې چې ویل کېږي چې پاکستان لپاره په یو ستر تهدید بدل شوی دی. جنرال صاحب
په خیر وې سید، تاسو ګوره لومړی سر کې خو دا اړینه ده چې زمنګ استاد سر په دې اخلاص وي چې کم تورېستي فزتونه چې د سیمه په کچه دي او د نړیواله کچه دي د پاکستان پاوز او په ځانګړي ډول د غوي استخبارات پاغو کې خکیل دي. دویم ټکی دا ده او هغه څه چې د جنرال ضیاءالحق د ستراتیژیونه په میراث راپاتې د پاکستان د وسلوال پاوستا هغه خپل عمال لري، هغه خپل خواخوږي لري او هغه ته دوام ورکوي. دویم ټکی دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان چې دا پاکستان د خپل منځي اختلافاتو په بنسټ رامنځته شوې ده او د خپل منځي اختلافاتو د یو بل په مقابل کې د استعمال یو وسیله ګرځیدلې ده او په عین ترتیب د پاکستان هغه کم سیاسي اختلافات چې په سیاسيونو کې وو دغه اختلافات په وروستیو کلونو کې د دوه پاوستا او استخبارات نو دي او د پاکستان په پاوز او استخباراتو کې داسې جنرالان شته دي چې د دې احتمال زی چې اتا د دوی ستراتیژیک تاسیسات او ستراتیژیک اتا اټومي وسلې د طالبانو پاکستانی طالبانو په لاس باندې ورکی او بهترینه تجربه هم د هغه د پاره د افغانستان طالبانو چې د اماغه سیاستونو په بنسټ باندې وشو کولای چې ناتو ته سرخوږی جوړ کړي د سیمې نور هیوادونو په ملاتړ باندې او په عین ترتیب باندې په افغانستان کې حاکمیت ته ورسیږي. نو دا یو ستراتیژي ده چې د پاکستانی طالبانو مخه ته هم پرته ده او کومنګه د دود عملیاتو تکتیک ته وګورو کم تکتیک چې د افغان طالبانو په افغانستان کې دا غینه ګټه پورته کوله د عین تکتیک تندوی په پاکستان کې هم اوس ګټه پورته کوي چې د دوه په خپل محاسبه باندې پورته لاسراوړنري او ټول عملیات تقریبا تر اوسه پورې په بریالي توګه باندې تر سره شوی دي او د پاکستان کوم تدابیر چې دي د دوه په مقابل کې تر اوسه پورې اغیزمن نه دي.
مننه. تازه په روسیه کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم خبري وکړه. دا خبري لکه څنګه چې دی ویلي دی دغه سره اخلم دی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړو چې له ټي ټي پی سره اړیکې قطع کړي. د د په وینا د ټي ټي پی شاوخوا 50,000 وسلوالو ته پر مختللي وسلې او مهمات ورسپارل شوې دي او تا د کابل واکمن طالبان د دوی حمایت کوي. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو افغانستان او تقریبا سیمه ته متوجه امنیتي ګواښونه دي. په دې پروګرام کې زحمت شبر ساسو کوربایم. میلمانه مو دی جنرال شینواره حکمت اعظمي او اختر راسخ. د امریکا د استخباراتو د ټولنې په کلنی راپور کې دا هم ویل شوې دي چې طالبان د خپل مخالفانو د ځپلو او پرشو ځوانجونو د محدودیتونو لګولو لپاره د خپل مذهبي حکومت د ټینګولو هڅه کوي. طالبانو دا راپور رد کړی دی او دا راپور خلکو ته د بی ځای اندیشنې اچولو هڅه بللې ده. د افغانستان په تړاو د نړیوالو د اندیشنو د ورکیدو لپاره باید څه وشي؟ د دې بحث په اخر کې کده موضوع راوخلو؟ راسخ صاحب کوم ډول احساس نظر واخلو؟
ورزه خو بیا هم وایم چې د پاکستان دغه د استخباراتو او د سیاستمدارانو دوه مخه لوبه و چې په دې سیمه کې ناامنی ته لار خپل کړل او اوس دغه ور چې دوی تقریبا 15 سال وخت کاله مخکې دوی په دې سیمه کې اور واچو او شروع وکړل. تر دغه نن پورې دا نه تنها چې افغانان په دې ور کې وسوځیدل او دغه ور د نړۍ لمنه ته هم ځغاسته وکړه او په بل ادرس څخه چې یادې بلې زاوینه کدا سی وایو دغه د پاکستان د ستراتیژیو استخباراتي کړیو کار و چې نن افغانستان هم د یو ناامنۍ سره او د څنګه چې نړیوال وایي چې طالبان د تورستان ملاتړ او د افغانستان د تورزم خبستر مګر دوی ول چې دغه زمینی مساعد کړل او زمنګ هغه جغرافیا چې دلته باید امن وای دلته باید سول وای دلته باید
ټول وای د سوال بل برخه اصلي برخه چې څه باید وشي چې دغه اندیشنې ګور کې شي فرض نړیوال لدی سیمه کې تشویش لري. دوی وای چې دومره تروریستي ډلې دي ځینې فعال دي ځینې لکه مخکې چې اوریدونکو زنګونه وهل ځینې وای چې زموږ په سیمه کې نشته. خو په ورته وخت کې مثلا په تیرو څباندې دونی مکلونو کې چې طالبان افغانستان نیولې ده لوی امنیتي پیښې ځینې نه دي شوې لیکن په ورته وخت کې تر ټولو لوی 14 نه د کابل په هوایي ډګر کې وشول امدغه ډلو وکړل په کندوز کې وشول په مزار شریف کې وشول په کندهار کې وشول په جنو نور سیمو کې دغه بریدونه شوې دي. څه شی ممکنه ده چې دغه د نړیوالو اندیشنې ورکی کې چې نورې داسې خبرې ونه کې چې په دې سیمه کې امنیت داسې دی یا حسره او یا دغه تهدیدونه بر سر راپورته کړي؟
ګوري تر څو چې د پاکستان استخبارات خپل ستراتیژي د افغانستان د جغرافیا او د افغانانو په حق باندې بدل نه کی زه په دې باندې متيقنم چې لکه داعش نور مختلف عنوانونه او مختلفو شعارونو تر چتر لاندې په دې سیمه کې خوځښتونه او جګړیز خوځښتونه او تنظیمونه او بس مسله ډلې به جوړیږي او دغه سیمه بنا نه کیږي.
راسخ صاحب وبخښئ چې بیا خبره خطا کوم. خو په ورته وخت کې د پاکستان امنیت وسره ډیر خراب شوه دی.
ګوري ا دیم دی د دوی د ستراتیژیو سماره ده چې دوی اوس دغه ور چې د گاونډي کورته وړایو دا ور د دوی کورته راغلی دی. خو کچیر د پاکستان استخبارات دولت مداران سیاسيون په خپل ستراتیژي کې تغیر راوړي او په سیمه کې د امن او د خط تجارت او د خ ورورولۍ او د خ گاونډي توپ پروګرام باندې کار وکړي او د افغانانو سره هغه اړیکې تامین کړي چې افغانان د دوی نه تملري او دوی د افغانانو نه تملري. زه په دې باندې متيقنه مچ افغانستان او په دې سیمه کې امن راتلونکی دی. دوی کړنې دي چې ټي ټي پی جوړه شوی ده. دوی کړنې دي چې د پښتون ژغورنې خوځښت دا اوس ورستر بلې په نړیوال بیس کې اغي دی اغوی ناری او چې دنیا اوري بنا انداز دوی کړنې دي چې په سیمه دینه امنې په لور روانه ده. کچیر دوی کړنه داسې نه وای جمهوریت سره خره وابط لرلې وای اته طالبانو ته دوی چکچکی وهلای نه وای او په سرینا هوټل کې د چای پیاله جګی کړی نه وای دغه حالات ته نه راتی. نو زویل سم دا د خپل د پاکستان د استخباراتو او د جنرالانو سیاستمدارانو دنده ده چې د افغانستان په حق باندې خپل ستراتیژي باید بدله کړي. هم په مثبتو الفاظو بدله کړي نه په منفي. کچیر بیا هم د جهادي ډلو ته او د افغانانو ته دوی دروازه دی د کومک خلاص کړله د پاتر ورته ورکی بیا د جغرافیا د بل نه امنیو شاهد
به
افغانستان باندې
نه. بله مننه. اعظمی صاحب قصاص نظر واخلم څه فکر کوي چې حل لار څه ده چې د نړیوالو اندیشنې په سیمه کې له ترهګرو کم شي؟
شبر صاحب موږ باید دا فکر بدل کړو چې دا افغانستان د ټولو مشکلاتو منبع خارجي دی. زه فکر کوم صحیح دی، هغه دا خو واضح خبره دی رول لري، مګر دا ورځې په اخر کې افغانان نشي دغه ملک ته یا خوشبختي راولي یا بدبختي مسؤولان دي. زه فکر کوم دا ټول مسؤلیت طالبان ته راځي دی چې طالب څه ډول کردار کوي، دغه دولت څه ځای ورکوي کې نه ورکوي، خپل په سیاسي مخالفین څنګه راټولوي، د کورنۍ عناصر سره کم پر ځان راټولوي یا سره کم د هغوی سره دغه کوي مختلفي، دا پر دې پورې اړه لري چې دغه مشکلاتو ته یا خاتمه ورکي او یا هم لا پراخه کړي. نو زه فکر کوم دا ټول د طالبانو پورې رابطه لري. طالب باید د خارجي ډلې ته وایي چې یا خپل برته ولاړ شي یا دلته فعالیت نه شي کولی. حمایت یې په تمام معنا کته کې طالب یو نیابتي جګړې د مخته وړلو توان هم نه لري، او که دا په دې جګړو کې ځان ښکېلی شي د یو ملک په خاطر بل ملک ته دلی حمایت کې یو هلته سرخوږی یا نسي سرخوږی جوړ کړي. په دې کې لوی لوی ملکونه چې ډېر طالب نه ډېر مشتغل لري، تجربه لري، نه دي توانېدلي. نو طالب خو اصلا نسي کولی دا ګیمونه دا لوبې دي پرېږدي، یو صحیح نظام دی جوړ کړي چې مشروعیت داخلي ولري، ټول خپل مخالفین دي پر ځان باندې راټول کړي، او یو پلورل یو دغه حکومت دی جوړ کړي چې په هغه کې عرب افغان ځان وګڼي. زه فکر کوم په حیث د یو دولت دی کردار وکړي، نه په حیث یو ډله شي په جنگ او کلونه په جنگ کې اخته. زه فکر کوم دغه فکر باید طالب خپل بدل کړي.
مننه اعظمي صاحب. جنرال شینواری که ساسو نظر واخلم، څه باید وشي چې دغه د سیمې امنیت ورسره سم شي او دغه اتهامات نور ورک شي؟
شبر صاحب، تاسو ګوره من کله چې د افغانستان دغه ناورین ته او ناخوالو ته کتنه کوو، دا به په څلورو برخو وویشو او په څلورو برخو کې باید دې ته د حل لار رامنځته کړو. لومړۍ برخه یې زمنګ په ملي کچه باندې یووالی ده، او د یو واحد نظر درلودل دي د افغانستان د جوړیدو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې، تر څو چې موږ په کور دننه په ملي کچه باندې یو واحد ملي ادرس را جوړ نکو چې د خپل د افغانانو د ټولو اقوامو او اقشارو د باور وړ نه. زه فکر نه کوم چې موږ دویم کړی تلاش یا دویم پړاو تلاشو. دویم پړاو د سیمې هغه وادونه چې د افغانستان په قضیه کې زیاده خل دي، چې هغه هم خپل طرف پیژني چې زمنګ طرف څوک ده او د کوم طرف سره کولای شو چې د افغانستان راتلونکي تضمین شي. درېم کړي نړیوال هغه قوتونه او هوادونه چې د افغانستان په قضیه کې زیاده خل دي، او هغه هم تر اوسه پورې د افغانانو د دغې نیمګړتیاونو په ګټه پورته کولو سره د خپل تکتیکی اهداف لپاره د مختلفو ډلو ټپلونه ګټه پورته کړي، دا چې په حاکمیت کې وو که د حاکمیت په مخالفت کې وو. او څلورمه کړۍ اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول عربي هیوادونه دي چې د افغانستان په قضیه کې ښکېل دي او لوی رول یې لوبولی ده او د دې نه وروسته هم لوبولی شي. نو د دغه درېو نورو کړیو د دې ته اړ ایستلو لپاره چې هغه د افغانستان په حق باندې خپل دریز بدل کی او خپل دریز یو مثبت اړخ ته واړی، دا د افغانانو پورې تړاو لري. کومه پاکستان ته هر څونه وزور کو او د پاکستان نه وتل نور امریکای ته وزور کو، ک اروپا ته وزور کو، ک عربي هوادونو ته وزور کو، چې موږ جوړ کړي دا د امکان نه لري خبره ده، او عملا تجربه هم دا په 15 سال وخت کلن تاریخ کې ثابته کړې ده. زمنګ سیاسيون او افغانان ټول باید خپل تیرې کړنې مطلق نقد کو او خپل ورسم راجو کو، پر د دینه مخکې چې خارجي استخبارات ته راجو کو، د دینه مخکې چې نور هوادونو ته راجو کو، راځي چې خپل ولس ته راجو کو، او هغه واقعیتونه چې زمنګ په
جنرال صاحب
تاریخ ته وسپارو.
بله جنرال صاحب، په یوې کلمې کې لطفاً ځواب راکړي، آیا هیله من یاسي چې دا کارونه به وشي؟
پراته د شکا من د کمن احوال سره چې مخامخ شوې استو من ته دا
مننه مننه امدا یو کلمه اعظمي سپتاسو هیلمن یاسي چې حالات به بهتره شي؟
متاسفانه نه.
راسخ سپتا سوترنګ
کچيري افغانان واقعا د خپل د وطن سره څنګه حب الوطن من الایمان دغه شعار باندې عمل وکي باید من خپل وطن د حالات نو وشورو او
مننه لتاسو ټول مننه کوم چې په دې باس کې مو برخه را سره وخت لاوریدون کوم منندو يم زحمت چې بر اجازه اخلم
مننه